سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سرلور په جوشه تاسو ازادي رو ته غوښتست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه ملګر ملتونو د خزو څنګه وایي په تیرو سومیاشتو کې په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یوه راپور کې ویلي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحو کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت د یکشمې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خبرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړې چې که ښځې په دندو ګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د خبرداری د بشري حقوقو د ټولو ډلو خوځښت خبرګون لپاره ولیدل. له ماشومان سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوقونو سره وایي په 2023 کال کې 1,300 افغان ماشومان خپل کورنیو ته سپارل دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یو تازه بیان کې ویلي چې دا کار د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې د افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنېږي په تور هم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی و. په یونیسف ژمنه کړې چې هغه افغان ماشومان په خپل کورنیو ته سپاري چې له پاکستان ویرانه د افغان کډوالو د استول په بهیر کې به په جبري ډول افغانستان ته ستل کیږي. د کابل په شکر د رولسوالي کې د شاوروز بند پرانستل شو. بختر خبر اژانس چې طالبان در کبین انده خبر ورکړی د خبر لمخې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرسل مل عبد الغنی برادر په دې مناسبت جوړ شوی غونډه ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د بود مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیا او د پوره کولو لپاره مهم او بلله د شاوروز بند چې کړی د پرزیدلی حکومت پر مهال بل شوی او په کابل کې د 3.3 میلیون متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ورته لري. دا بند هم درس کولی شي چې 2,000 هکتار ځمکه خړوب او 1.2 میگاواټه برېښنا تولید کړي. تمه ده چې د شاوروز بند به د کابل ښار د څښاک د اوبو او د برېښنا د کمښت ستونزې څنګه راکمې کړي. د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې نن سهار وختي د وای حملو د خطر زګونه وغږیدله او د پلازمینې کې په ځینې سیمو کې د 14 راپورونه ورکړل. د هوایي حملو خبرداري په کیپ جیرینی اف سومی پولتوا لوهاسنګ د پرونوفکس زابوریسیا او نور سیمو کې واوریدل شو. د کیپ د پوځي ادارې مشر ویل چې د دې خرپی و ناحیه د توغندیو چری هم را پریوتې دي. ورستای خبرم دا چې نن د میلادي کال په ورستي ورځ د نړۍ په ډیرو خبرونو کې خلک د 2015 کال در رسیدو په ویاړ د جشنونو جوړول ته تیاری نیسي. د نیوزیلند په ګډون د جنوبي آرام سمندر پر غاړو پروتوي ودونو لنور مخ کې تیاری پیل کړی دی. ځکه تر نوې کال له نیویارک څخه تل سات مخ کې پیلېږي. د نیوزیلند په لوی خار او کلاند کې د زرګونه کسانو د کال د پیل شي بيته چپا ګڼل پیل کړی دی او بیا اور لوبي پیل شي. تاسو د ورځې په استرالیا کې له 1 میلیون ډیر کسان په سیدنی خار کې راټول شي او د دې اورلوبي ننداره وکړي. په جاپان کې هم نوې کال د ټولو تر ټولو لوی جشن په توګه نمانځل کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي. پر وخاند پاکستانی پاوز د عملی پړه په ټولنیزو رسنیو کې د وازو خبرېدل. همدا موضوع د سیسي چارو کتونکي سید بلال احمد فاطمی سره څېړو. په نادولتي موسسو کې د ښځو کاربندي څخه خبرګونونه
د پریکړه غیر اسلامي او انساني ده.
او اورزګان کې د روغتي مرستو پرختیا
دغه دوا د سلوش په ټوټ کې د کله لپاره روغتي تاسو لپاره برابر شي ودي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د وخانه ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د حضور لاوازو سره مهاله په کابل کې د چیني سفیر سره د طالبانو د کورنۍ دوه چارور سرپرست وزیر سراج الدین اقنی کتلی چې د خبرو موضوع واخان هم بل خو د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان ولس مشر سره خبرې کړې دي. د پرمختګونو په واخان کې د پاکستان پوځیانو د احتمالي زور په اړه بحثونه توده کړي. په ډېر تفصيل لفرشتي ساکس خبر.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمې ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنس پرو دهلیز دی چې سمو د پخوا ځینو پاکستانی سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی وو چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لار پرانستل شي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او جایو شنګ د کتنې پاړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ د مسافروړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملی ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبري اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په سرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې یا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کوي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د ایس ای رئیس له تروریزم، سخت دریزۍ او مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
په دا سال کې چې پر واخان د پاکستاني پوځ عملی پاړه په ټولنیز رسنیو کې وضعیت خبرې شوې. د طالبان د کورنۍ چارو وزیر د واخان په اړه د چین له سفیر سره کتلي او د پاکستان د استخبارات رئیس بیا تاجکستان ته تللی دی. خو په همدې منځ کې د طالبانو د بدخشان امنیت قومندانۍ په واخان کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکات په اړه خبرې شوې راپورونه رد کړي دي. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی وصل شو دی. سلامونه فاطمی، سه وخت په خیر کړه. ته وایي چې دا وضعي څومره رښتیا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو ته احمد زی سیب او تاسو قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته ښکاره خبر ده. د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سطح هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان خپل نظامی د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري کې دې شي د پردې تر شا داسې کوم خبري وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې داسې مډيره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل دغه سیمې ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو کچیرته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیزین د اجازه دی، امریکایان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مختی زمانی کې صرف د دل لپاره کړی چې په سیمه دی دغه کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دي دوی سره شوی، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیات وو. د دې ډیر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. نو د دې له کبره دوی د پاره چې د خلکو نظریات بل خواته معطوف کړي او راوی ګرځي، د دې د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره د خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې د هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم زیږره کسان داسې لري چې په دې بخت کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځیدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستانو سره د خوخه تماسونه ونیول، بل خصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول، دوستان ویل چې اوله کې خدا دې دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغه شرایطو کې چې اوس کم یو دیژیمي مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تک هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر صابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته، بل دا دی چې الته د اکسیجن مسله ډیره لویه مسله دی خلکو ته داسې اردو چې ترنینګ شوي او تجربه شوي دی دی سیمې نه الته تللی نشي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی د پروپاګند تر حده پورې یو سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
خوب فاطمی صاحب، دغه پروپاګند په داسې حال کې کی چې له دغه آواز وروسته د کورنیو چارو سربراس وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین سفیر سره د واخان په اړه خبرې کړې. دغه په داسې حال کې چې د همدې موضوع په منځ کې بیا د پاکستان د استخباراتو رئیس تاجکستان له ولسمشر سره هم لیدلې دي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې رښتیا هم دلته په منځ کې یو کومه مسله شته ده چې دغه لیده کاته تبادله شوي دي سره
کېدای شي پاکستان لپاره دی چې دغه خبر ته لږ تقویت ورکړي. دې د استخباراتي مشر تل یلته تاجکستان سره وګوري، ځکه تاجکستان هم روابط افغانستان سره ښه نه دي او د تاجکستان او پاکستان استخبارات د افغانستان کې د داعش او د نورو ګروپونو تر شا ولاړم دي. او دې د بدخشان په سیمه کې دا کوم شخړې دا تیر یو کال کې کېدلې، په دې کې بالکل د تاجکستان او د پاکستان لاس وو. نو دا کېدای شي دوی په دې شي بحث وکړي یو بحث کړي، مګما دوی کولی شي چې دلته کامیاب شي، دا کوم اهداف ته ورسیږي زه فکر نه کوم، ځکه چې تاجکستان بدون د مشورې د روسیې نه دا اقدام نشي کولی چې پاکستان ته ډالر ورکړي، او پاکستان دومره په اسانۍ ډالر نشي د خپل دا پری کې خپل حساب کې هلته د چینایانو خپل په منځ کې د چینایان دا شي اجازه نه ورکي. په لحاظ دا کېدای شي یو کوشش وسي، مګر حقیقت سره لاره نه لري. او د سراج الدین حقانی لیدنه د سفیر سره بالکل د واخان په متعلق وه، د واخان د سرکونو د ریل پټلۍ د ترانزیت او په دې سیمه کې دوی هلته پروګرامونه هم لري. امارت اسلامي یو نوی ښار دی غواړي هلته جوړ کړي، یو نوی ولسوالي هلته جوړه کړي، او خلک هلته میشته کړي، ځکه چې هلته خلک هم نشته. تاسو معلوم دی چې ټول نفوس د واخان 10,000 کسان دي، هغه هم ټول په مذهب د اسماعیلیه باندې دي او په حساب ډېر محدود خلک دي. نو د دې لپاره پروګرامونه امارت اسلامي لري، او په ټول د تاریخ کې فکر کوم اولین کس چې د دولت د خوانه د سیمې ته کم سفر وکړ لاړه هغه ملا محمد یعقوب مجاهد و، چې هلته لاړه کم از کم 10-12 ورځې هلته تیرې کړې، سیمه یې وکتله، خلکو سره یې وکتل، په سیمه کې خپل قرارګاګانې جوړې کړلې، او هغه سیمه په حساب د دوی کنټرول لاندې ده. او اوس هم دوی پس دغه خبرو نه هلته خپل د ترسد او نفر زیات کړي دي او کسان یې استولي دي. سیمه د دوی د په حساب د هوایی هلیکوپټر د په ذریعه باندې هم سارلې ده، که دا اطمینان دوی ورکوي چې هلته سیمه کې کوم داسې کوم حرکت نشته دی. دا کوم خبره چې وي صرف د تر پروپاګند هدف پورې کمتغه نه لري. او چین سفیر هم دا اطمینان ورکړی دی چې دوی به په دغه ساحه کې د افغانستان د خاورې پایز د احترام به ساتي، او دغه لاره به د افغانستان او د چین ترمنځ د ترانزیت لپاره جوړیږي. په لحاظ دې کې چانس د پاکستان ډیر کم دی چې په دې کې مداخله وکړي.
بله، اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دي. په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډیر زیات ځپل شوی ده، تمره د دغه لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، په خصوص بیا منځنی اساس سره د وسیلې دول لپاره. څومره د امنیت د ساتل په برخه کې، د غلارې د ساتل په برخه کې به افغانستان متوجي پات سي؟
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړ کیږي. په لحاظ دا د ډېر حیاتي لار ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ که اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم دسی دي بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي، او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د دې لپاره چینایان به کوشش دا کوي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همدسي اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغې کومک غوښتنه، او د هغه اړینه که تاسو تازه خبرونه اوریدلی 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کې ریزی کړی دی. کال ته چې هوا لګه خشي دی فکر کوم د افغانستان خاورې تر دغه کیږي چې نن به د اغړینه او افغانستان حکومت به دی غړنه د سړک په خولو کار هم شروع کی او د کې دی شل تخپل نظامی پوسټي او د اضافه کی د سود پاکستان د تجاوز او د کومکنه مداخلت مخاوني
ډیر زیاته مننه چې صفات می سبد چې موږ سره مو بس کو مننه د چارجانو کې خغلې سید بلال احمد فاطمه چې موږ سره مرکه وکړه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته د ملګرو ملتونو د خوځو څنګهوای په دې ورستیو کې په افغانستان کې د خزینه کارکونکو لپاره ننګونې زیات شوې دي. د ادارې نن په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو د ګمارلو لپاره د طالبانو د حکومت د تازه خبرداري په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې ډېر خزې اوس نشي کولای په دفترونو یا په ساحه کې کار وکړي. نور جزئیات د کرام لکرام راپور کې.
په نادولتي موسسو کې د افغان خزو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د ورستي خبرداري په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یو ان وومن ویلي په تیرو څو میاشتو کې نادولتي بنسټونو کې د خزو د فعالیتونو په وړاندې ننګونې ډېرې شوې. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ډېرې خزې اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري. په راپور کې راغلي چې د روغتي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر یک شنبه پر خپل اکسپانه د یو مکتوب په خبرولو سره ټولو نه دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که خزې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. یو ان اومن د همدی خبرداري په خبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان خزو کولای شول چې د خدماتو مرکزونو ته ولاړي شي خو په خبري او ستري دا ورته اخیستل شوی. په راپور کې راغلی چې په 13 سپتمبر میاشت کې کاری ساحو ته د تلونکو میرمنو شمیر سلور شپېته سلنه او خو اوس دا شمیر 25 سلنه ته راکته شوی چې د پام وړ کمواله خي. یو ان وومن د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د خزو د کار او ژوند لپاره یو ننګونه بللی او ټینګار کړی چې په عمومي ډول د خزو د فعالیتونو مخایني ولیده. د طالبانو حکومت روان میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخي آن د خزو غاګ او مخهم اورات بلل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان مرمنې وایي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ شوي. نوید افضلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په کابل کې دنده درلوده او د خزو په کار له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شو وایي هلته یې آن درنو کارونو ته مخه وکړه ترڅو خپل کورنۍ وساتي.
پاکستان ته راغلم ډېر په شاقه کارو مې مخه وکړه په ډېر ناچیلې پیسو باندې چې حتی د ژوند روزمره ولیا شیان نه پوره کېده. دا کړه غیر اسلامي او انساني د زکه کې یو فامیل نارینه و نه لري کور سرپرست خځه یو که هغه په حلاله طریقې باندې شرعي طریقې باندې کارونه کی نو دغه د ژوند ضرورتونه د کمی لاري نه څوک ورته پوره کوي.
په پلازمینا کابل کې میشته یو بل مرمن چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوی د خزو په کار د طالبانو بندیزونو ډیره حق کورنۍ چې سرپرستانی خځې دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
در این میان زنان هستند که
دیگر که زما پسیر دیره داس مرمن همشته چی دی کورنی سرپرستانی دی او پا کار دی طالبان دی بندیز لاملا لسخت و ستونزو سر مخیم او نشم کولا اخپلو اولادونو تا یو مره دوده پیدا کرم. طالبانو دی پریکلی پا کولو سر اصلا دی خوزو او ماشومانو جوند او ستونزو تا و نکتل لکار دی خوزو منکول دی خوزو او پتوله نکه دی افغانستان پا اقتصادی وضعیت ملکی تغییزی کری دی.
حتی به اقتصاد افغانستان می باشد.
د ملګرو ملتونو د خزو څانګې د دغه سازمان د مرستندوی بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی درې سلويخت سلنه خزینه کارکونکي د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دندو پرې خودو تاړ شي چې د 13 سپتمبر میاشتې په پرتله 14 سلنه زیاتوالی خي. یو ان وومن ټینګار کړی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د خزو پر لاسرسي هم منفی اغیز کړي. په راپور کې راغلي چې دغه محدودیتونه یو 15 سلنه د خزو د حقونو او په سلو کې نه ویش د خزو د زده کړو برخه سخت اغیزمنې کړي. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز ولګاو. مخکې تر دې دوی په ډیری دولتي ادارو کې هم خزي له کار کولو منع کړي وي. که څومره طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او ځینو خیریه بنسټونو لامل په افغانستان کې خپل فعالیت یا وزنډول او یا هم بند کړل خو طالبانو نه یوازې دا پریکړه بیرته وانه خسته بلکې لای پر خزو بیلابل محدودیتونو ته دوام ورکړ.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دوزرو سلوشتم میلادی کال په ورستی ورځ د نړۍ په ډیری خلونو کې خلک د دوزرو پزشتم کال در رسیدو په بیا جشنو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او د جنوبی آرام سمندر پر غاړو په پرتوی ودونی کې چې وخت له نیویورک څخه تل ساته توپیر لري، د تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سا کال جګړو په تیر د منځنی ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړول دی. نوره په دې اړه نور تفصیل پرپول کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2015 کال د پیل سانیته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم د جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندېږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوی کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سول د یوې مسافروړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدي سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یو بل زیاتونه شوه، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یو وروبا یا 25 کال پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د ایساویانو د مذهبي مشرچاره له نږدې 2 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روان دي چې له 1900 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوی کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هر کله ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبه په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 1500 راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډیری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسیدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله من دي، ډاډه نه دي چې څه به پیښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لوی ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د روزګان ولایت د روغتیا مرسته پراختیا د 15000 ډالر په ارزښت به وسایل او درمل د سالور شپته روغتیا مرکزونو ته ورکړل شي. په روزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف په مالی ملاتړ د سالور شپته روغتیا مرکزونو لپاره د څه باندې 15000 امریکایي ډالر په ارزښت به وسایل او درمل ورکړل شول. یادې مرسته د ایچ ډی ایس غیر دولتي انجو په تخنیکی ملاتړ په روغتیا کلینیکونو کې ویشل شو. نور حال په دې راپور کې.
د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ ډی ایس موسسې په تخنیکی همکاري د روزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 15000 ډالر په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول شو. د غمرسته په څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو کې د اړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل شو، چې پکښې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اوروزګان ولایت کې د ای ایچ ڈی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادې مرستې پاړوای
دغه دوا د سلور شپې تو کلینیکونو لپاره یا روغتیایي تاسوساتو لپاره برابر شوي دي چې په دې کې درې سی سی پلس دی، یو ڈی ایچ یا ډسټرک هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقی نور د سب سنټر او بیچسیانو لپاره او بلاخره هلپوسنو لپاره دا دوا ان شاء الله برابر شوی دا ان شاء الله مونږ به لیکو.
د اوروزګان ولایت خلک د جمرستو لامل خوښ کی او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شم خو شو د روغتیا په برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستل خو وښسو او ټول مهمه دا و چې مهمه دا ده چې دوی باید د څه صحیح استفاده وسی. یعنی موږ د دې شرمخ کوم توجه سیوی خو هغه څه صحیح استفاده نه سوي، خو ټول مهم دغه چیز هغه د څه استفاده کول دي. روغتیایي مرکزونه کې به ان شاء الله د ډیره حد پورې بداسون زی حل سي، خصوصا په اطراف کې په ولسوالیو کې یعنی د ډیره پورې بداه یعنی هغه خلک شو د ډیره پورې د دې مرکز څخه به برخه وي. یعنی د دې ولایتي روغتونو پر رسیدګي نس وکول او فعال الته په ساحه کې د سی روغتونو چې دی الته مراجعه وکي.
ډیر ګټور کار دی، ډیر شته وای دی چې سم استعمال شي، سم سړی وخري پر خپل تازه باندې اضافه وکم نه پکې ان شاء الله دا ډیر ګټه کوي. په ټول دا ډیر خدای خیر ورکړي، ان موږ د پاره ډیر مهم د غریب د پاره کورنۍ د پاره خدای به خیر ګټه کوي. ولا غو وس نه لري چې ته ایران یې په ټول نو دا نو دا ډیر شته وای دی ورور خدای تعالی دې خیر ورکړي نو بس موږ د پاره ډیر ګټه.
دا اوروزګان ولایت اوسیدونکو وای چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم ستاو باید لا نور مرستي هم تر سره سي. دی وای د اوروزګان ولایت لپاره د روغتیایي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیایي سیستم پیاوړتیا ته اړین دي. دی وای چې باید د روغتیایي خدماتو پرمختګ یو دوامدار پروسه وي. د ای ایچ ڈی ایس موسسې مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دی به د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
حسمزو ازادي راډیو ته سره غلي پیغام نور
ستاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت تر غنداد ولسوالۍ د کرتو له لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کی نو بیا ته په ایران کې گزاره کی بیا نو بیرته د ایران حکومت ګری دا په څه خاطر بیرته ګری چې پاسپورټ چری یا جنې اخی دا ولې جنې دغه کی هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورټ مصرف وکي هم پر ویزه مصرف وکي یوال ته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ چری دا ولې دا په څه خاطر ځغ ولې د افغانانو نه اوریدل کیږي دا ولې دونه ځلین کیږي پاسپورټونو مدارک لري یو قانوني ولر سي حالت بیا پاسپورټ چيري دا ولي ورشيدي دا ژغ باید واوریدل سي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکه صحرا د ټلیفونونو کار نه کی شبکې نسته نو ډیر لري زایل ټلیفون نه د پاره زو اوس په الحاله زغره ته راختلې يم دلته غرته چروخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید زابل ولایت ترغنداد ولسوالی کرتو دالکی د کاری د کلی وسیدم کیم. زما دا یو پیغام د ازادی رادیو ته باندې کوم. سمج ماشونه د تیر نظام او د وسینه نظام نو ماشونه پات دی مر زحمت کشلی ده په مسکیم کار کړی ده په واکسین کار مو کړی ده دا مسکیم کار کړی ده زموږ ماشینه نه راتره کوي سوار سو د تفته وستاش پیسې کزول دي بانګي جهاني کزول دي او ک ستاش پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راتره رسیږي موږ زحمتونه کشلې دي تکلیفونه کړې دي په چاند په سی دي نو زموږ ځغ دي تر مسولینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ ځغ نه بری موږ ځغ باید تر مسولینو پورې ورسیږي زموږ ماشینه راتره. السلام ډیر ډیر مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د 15 دقیقې پرونه درته هم لر خوش خبرونه.